ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن پنجشنبه د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 28مه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 14مې سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله از نوریاس نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې یو خزا او درې سړیان د طالبانو د یوې محکمې لخوا شل دورې وهل شوي او په درې میاشتني بند محکوم شوي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې د دغه حکم د عملي کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې محکوم شوي کسان په قرغې سیمه کې نیول شوي وو. د سترې محکمې په اعلامیه کې ویل شوي دغه کسان د اخلاقي فساد په تور نیول شوي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. طالبانو تر دې وړاندې هم په کابل ولایتونو کې یو شمېر تورن کسان په عام محضر کې په درو وهلي چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه پارولی دي. افغانستان او ایران د ریل د همکاریو د پراختیا هوکړ لیک لاسلیک کړ. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په واک کې دی ویلي دا هوکړه پرون چهارشنبه د افغانستان د ریل پټلۍ د عمومي رئیس ملا بخت الرحمن شرافت او یو ایراني پلاوي ترمنځ په هرات کې لاسلیک شوه. د خبر لمخې د هوکړې لمخې به ایران او افغانستان یو له بل سره د خاف هرات د وسپنې پټلۍ د پراختیا او د ورېښمو لارې د بیا پرانستو هڅه کوي. دا هوکړه داسې مهال لاسلیک کیږي چې د سیشن بی په ورځ د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف پر ریل پټلۍ د توکو د لیږد رالیږد بهیر پیل شو. د یادونه ده چې دا پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان هرات ولایت د ایران له خواف سره تړي او دغه شان افغانستان دا پټلۍ د بندرونو او د اورګاډو د لیکو له لارې منځني ختیځ، ترکیه او اروپا ته د سوداګرۍ لپاره کارولی شي. د سالنګونو د لویې لارې د 80 کیلومتره سړک د بیا رغونې پروژه پیل شوه. دا پروژه په شمالي او جنوبي سالنګ کې پلي کیږي چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه او څلور سوداګریز بندرونه له کابل سره نښلوي. د طالبان حکومت پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا په دوو کلونو کې بشپړیږي. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې پر دغې پروژې څومره لګښت راځي او دا لګښت څوک ورکوي. د سالنګونو لویه لاره چې یوه برخه په تونلونو کې دننه ده، له څو کلونو راهیسې کنډه کپره پرته ده او موټر چلوونکو او مسافرو په زلونو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ او امنیتي چارواکو وویل په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغې وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه بله جلا پیښه کې د 3 نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې پر درنو وسلو سنبالو تر هغې وروسته سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. پوځ تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو له برید وروسته تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل او ټول 15 برید کوونکي په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسلوالو تصویرونه او ویډیوګانې به خپرې کړي چې په دغه برید کې برخه درلوده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی څو افریقایي هیوادونو ته خپل بېساری سفر پیل کړی دی. د راپورونو له مخې ښاغلی رئیسی پرون کینیا او یوګندا ته لاړ او ټاکل شوی نوموړی د دې سفر په ترڅ کې زیمبابوې ته هم لاړ شي. اقتصادي مسلې د دې سفر د بحثونو مهم ټکی دي. په تېره یوه لسیزه کې د ایران هیڅ یو ولسمشر افریقایي هیوادونو ته نه دی تللی. د ایران ولسمشر داسې مهال دغه سفر کوي چې تهران د امریکا تر سختو اقتصادي فشارونو لاندې دی. د ایران چارواکي هڅه کوي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ځان ته اقتصادي شریکان پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د هغو اوږدمهاله امنیتي چوکاټ هرکلی کړی چې د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. زیلنسکی په ټینګار سره ویلي چې دغه ګام د ناتو په تړون کې د دوی د غړیتوب بدیل نشي کېدی. د ناتو مشرانو پرون په لیتوانیا کې د دې تړون په سرمشیزه کې وویل د ټولو یو د شغړو هیوادونو دفاعي بنسټونه هغه مهال اوکراین ته د غړیتوب بلنه ورکوي چې د ناتو ټول غړي پر دې خبره سلا شي او اوکراین د ناتو له شرایطو سره ځان برابر کړي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون د ناتو اوکراین د یوې ګډې شورا د جوړېدو خبر ورکړ چې په وینا یې دا ګام اوکراین له دغه پوځي تړون سره ډېر نږدې کوي. ازادي رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکی ام ملاله یوسفزی وایي هیڅکله د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کیږي. د ملاله یوسفزی د دې څرګندونو په افغانستان کې د دینی مدرسو پر مسلو مو د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی دی.
طالبان اعلان کوي چې موږ انجونو ته تعلیم ورسره منو په د اسلامي چارچوکاټ کې. اصل کې عصري علوم سره دوی مخالفت لري.
په کونړ کې مسؤلین وایي چې د پولیو د واکسین وروستی کمپاین له خنډ پرته په ټولو سیمو کې تطبیق شوی. خلک هم خوښ دي چې ماشومان یې اوس له واکسینه نه پاتې کیږي.
ټیم په ټیم باندې موږ خپل ماشومانو ته واکسین کیږي. په غرونو په واره باندې مخکې به غرونو کې نه کېدل، دلته به هم نه کېدل.
په اروزګان کې د لسو کاریزونو او چک ډیمونو د رغېدو په پروژه کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
لس کاریزه چې په دې کې څلور واټر شیډه دي چې نن موږ یو واټر شیډ کې دا کار افتتاح کوو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځ پاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ناتو د سرمشریزې په پای کې د ناتو عمومي منشي د ناتو اوکراین په نوم شورا د جوړېدو خبر ورکړ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي هیڅکله یې د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کیږي. ملاله یوسفزی د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډېره کړي. ملاله یوسفزی د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې دغه راز وویل: افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي. دغې غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم یو لړ څرګندونې کړي چې جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
د نجونو د زده کړو فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي هیڅکله دا فکر نه کوي چې افغانستان کې به د نجونو د تعلیم په برخه کې بشپړ شاتګ کیږي. ملاله چې پرون چهارشنبه د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي. هغې د نجونو د تعلیم په برخه کې افغانستان د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه وضعیت کې وباله.
10 years ago millions of afghan girls were going to school.
لس کاله مخکې میلیونونه افغان نجونې ښوونځیو ته تللې. د هرو دریو ځوانو ښځو له ډلې یوه یې په هنتون کې وه. خو اوس افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو منع کړې دي. د یوې پیغلې په توګه زه پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو د یو بشپړ شاتګ د لیدو هیڅ تمه مې نه درلوده. اوس په ټول هیواد کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، کورونو کې بندې پاتې دي او هیلې له لاسه ورکوي.
لکه چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. پر تعلیم سربیره افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار او یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي دا مهال د نړۍ په کچه 190 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې دي چې ډېره برخه یې افریقایي، آسیایي او د منځني ختیځ په هیوادونو کې دي. د ملالۍ د کلیزې په مناسبت غونډه کې د ملګري ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد چې 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته هم سفر کړی وو خبرې وکړې. هغې که څه هم د افغانستان پر وضعیت مشخصې خبرې ونه کړې، خو د نړۍ پر مشرانو یې غږ وکړ چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه بې برخې نه کړي.
ملاله او ملګري ملتونه پوهیږي چې دا یو هیله او خیال نه دی، بلکې د بشر اساسي حق دی. موږ باید په واقعي ډول د حق ټولو ته ورکړو او څوک ترې بې برخې نه کړو. د هرې کچې مشران چې دی باید د ملاله خبرې واوري او پر تعلیم پانګونه وکړي. دوی همدا اوس باید دا کار وکړي.
طالبانو په وار وار ویلي چې حکومت یې د نجونو د زده کړو مخالف نه دی، خو په خبره دوی د نجونو خوندي تعلیم ته د شرایطو پر برابرولو کار کوي. بل لوري ته د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله بېلابېلو ولایتونو کې د نجونو د دیني زده کړو مدرسې پراخه سوي چې په ظاهره یې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو یو بدیل بولي. په یوه نوي ګام کې د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې د نجونو یوه مدرسه پرانیستل شوه چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د دغه مدرسې د مشر همت الله قریشی په حواله لیکلی چې دغه مدرسه کې پر دیني زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي کمپیوټر ساینس حرفو زده کړې هم ورکول کیږي. دا چې طالبان د خپلې واکمنۍ په نږدې دوو کلونو کې ولې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دننه د عصري زده کړو زمینه نه ده برابره کړې، هغه پوښتنه ده چې لا هم بې ځوابه پاته ده.
په همدې موضوع کې تمکیږو د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازنی هېواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نشي تللی. نوموړي دا څرګندونې پرون چهارشنبه له نایجیریا نه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په خبرو کې وکړې. بل لور ته طالبانو په ننګرهار ولایت کې د نجونو لپاره یوه لویه مدرسه پرانیسته چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. طالبان په ظاهره هڅه کوي د نجونو دیني مدرسې د هغوی د ښوونځیو او پوهنتونو بدیلې وګرځوي، که څه هم دوی ویلي د نجونو د عصري علومو دایمي مخالفت نه کوي. اسدالله لودین په دې اړه د چارو د کتونکي قیس زهیر نظر پوښتلی دی.
طالبان په اساسي توګه افراطي مذهبي متاثر دي و دوی بنیادي ستونزه د تعلیم د نجونو او څه د نارینه چې د ښځې عصري علوم سره مخالفت لري. خو افراطی مفکوره، افراطندروی مفکوره چې طالبانو دغه نه متاثر دي و اساسي توګه مغه دی چې طالبانو د انجون عصري زده کړو پاکله مخالفت کوي.
ظاهر سیب طالبان په یو ډول د انجونو دینی مدرسې د ښوونځیو بدلی بولی. دا ګام څنګه ارزوي او کله چې طالبان د انجونو مدرسو ته زمينه او شرایط برابروي ولې ښوونځیو ته نشي برابرولی؟
بل طالبان وړی چې نړیوال سره یو لوبه وکي و اوخی چې دوی جنسیتی تعبیز نه لري، لیکن اعلان کوي چې موږ انجونو ته تعلیم ورسره منو په د اسلامي چارچوکاټ کې. اصل کې په عصري علوم سره دوی مخالفت لري و نه غواړي چې تعلیم تدریس وي او خلک په غو روښنايي ته ورسیږي و هغه تر څنګه غواړي په نوم دي چې موږ مکاتب خلاص کړی دي چې انجونو ته یا الکانو ته دینی مدرسې. هدف دا ده چې د افراطی تفکر نور هم په افغانستان کې نهادینه یا ترویج کړي. بل پیغام هدف دا ده چې نړیوال سره دوی اوخی چې موږ مکاتب یا ښوونځي انجونو ته یا خلکو سره معاملات نه لرو.
په ننګرهار کې د انجونو یو لوی مدرسه پرانستل شو چې 1200 انجونې پکې په یو محل زده کړې کولای شي. مسؤل ویلي چې عصري زده کړې به هم پکې وي او ټول امکانات پکې د خزینه خونکو لخوا مختزي. له ښوونځیو سره یې توپیر پڅ کېدی.
مودرن افراطیان همیشه غواړي چې ځان وښيي چې مونږ علمي ډګر کې ستونزه نه لرو یا علم سره مخالفت نه لرو. تاسو د داعش ډله وګورئ، تاسو نور افراطی د القاعده ډله وګورئ، دوی وایي چې مونږ کمپیوټر او ساینس، لیکن دوی هغه کمپیوټر او ساینس هم صلح آمیز نه کاروي. هدف دا دی چې هغه په د یو وحشت یا ترویج د خشونت، ترویج د خپل افکار لپاره وکاروي و دا یو وسیله ګڼي، نه د اصل هدف د انساني د ژوند نجات لپاره. ځکه چې دوی که اعلان کوي چې نجونو ته موږ مدرسې سمبالوو په د عصري علوم سره، دا یو دروغ د محض دی. په اصل کې موږ باید که واقعا کار وکړو، که طالبان غواړي کار وکړي، د افغانستان نصاب عصري باید لاسوهنه پکې ونکړي، په نوم د اسلام پکې تغییرات رانوړي و د افغانستان عصري علوم ته اجازه ورکړي چې په مکاتبو، ښوونځیو، پوهنتونونو کې تدریس ورکول سي و استادان ته حق ورکول سي چې شاګردان ته اصلي علوم ورسوي، نه د افراطګرۍ مفکوره ترویج کې. اوس که ازادي بیان که طالبان وي، هر څه دوی وي فقط ابزاري کاروي و د خپل اهداف مقاصد، و دا یو سمبولیک شکل لري.
د چارو له شنون کې قیس زهیر سره په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر موضوع مرکه.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په کونړ کې د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د دې ولایت په ټولو سیمو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین بریالی پای ته ورسېده او پکې نږدې 2000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شول. دوی وای په خوې زیاتو اوارو غرنوي سیمه ته واکسین نشو رسولای او ډیری ماشومان وترې پاتې کېدل. خو اوس د ولایت هر کلی او کورته واکسین رسولای شي. نور په دې رپورت کې
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسول ډاکټر اجمل حسن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت د ټولو اداري واحدونو لری پروتو سیمو ته د واکسینو کارکونکو ځانونه رسولي او په پېته رسیدلي کمپاین کې له 15 کالو کم عمر لرونکو 199,000 104 ماشومان ته د ګوزن زد واکسینو څاڅکي ورکړي دي. هغه وایي په خوازیت او ساهو ته د واکسینو ډلې نشوتللې او همدا وجه و چې هر کمپاین کې به 35,000 ماشومان پاتې کېدل. خو اوس یاد ستونزه هواره شوې ده.
کونړ کې چې دی یو متحد او فعال ټیم د واکسینو په برخه کې لرو چې د مرکز په شمول او د ولسوالۍ ته غځېدلي ټیمونه دي چې دا په کلو بانډو کې چې دی موږ سره ژمن دي د کونړ ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې زموږ د متحد ټیم به انشاءالله ستاسو کورونو ته ترجي ستاسو د کورونو ورونه بټه کوي او هغه ماشومان چې د هغې عمرونه د 15 کالو څخه کم وي هغې ته به چې دی د واکسین دوه قطرې څاڅکي ورسوي.
د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې اوس یې ماشومانو ته په هر کمپاین کې له کومې ستونزې او ممانعت پرته واکسین ورکول کېږي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي شهاب الدین:
انشاءالله چې دلته هر همیش مونږ ته واکسین ولا راځي او ټیم په ټیم باندې مونږ خپل ماشومانو ته واکسین کېږي. څه مشکل پکې نشته دی. په غرونو په واره باندې مخکې به غرونو کې نه کېدل دلته به هم نه کېدل او اوس انشاءالله الحمدلله هر ټیم په ټیم باندې میش په میش باندې واکسین والا راځي او زموږ ماشومان واکسین کېږي او څه مشکل نشته.
د پولیو ضد واکسینو کمپاین په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې د جولای میاشتې په اتمه پیل شوی و او د یادې میاشتې په 11 نیټه پای ته ورسېد چې یوازې په کونړ کې څه کم 2,00,000 ماشومانو ته د یاد واکسینو 2,20,000 ورکړل شول. دغه کمپاین په داسې حال کې په 4 ختیځو ولایتونو کې ترسره شو چې په ننګرهار کې په روان کال کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د دې ترڅنګ د اسدآباد او جلال آباد په چټل اوبو کې لا هم د پولیو وایرس شتون لري.
او سمه یو نړیواله موضوع د ناتو عمومي منشي د ناتو اوکران په نوم شورا د جوړېدو خبر ورکړی او په وینا دا ګام به دواړه لوري سره نږدې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو دوه ورځنۍ سرمشریزه پای ته ورسېده. نور بل اسدالله لودي نوورو:
د ناتو دوه ورځنۍ سرمشریزه د ناتو اوکران د شورا په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون چهارشنبه د دغه سرمشریزه په پای کې وویل له اوکران سره ګډه شورا ناتو ته د دغه هیواد په نږدې کېدو کې مهم ارزښت لري. سټولټنبرګ له اوکران سره د نورو پوځي او مالی مرستو خبر ورکړ او وی ویل د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکران له ملاتړ سره به ډېرې سیمې آزاد شي او پایله کې به اوکران د خبرو په میز کې برلاسی اوسي.
From now on NATO and Ukraine will meet in the council.
له همدې شیبي وروسته به ناتو او اوکراین په ګډه شورا کې سره ګوري. په بیلابیلو برخو کې به خبرو ته دوام ورکوي او په مساویانه ډول به پریکړه کوي. دا ناتو ته د نږدې کېدو په برخه کې د اوکراین لپاره مهم ګام دی.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د ناتو سرمشریزه ته وویل له هیوادې د ملاتړ دوام د خلکو ژوند ژغوري. زيلنسکي له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره د لیدو پر مهال له اوکراین سره د امریکا د 3.5 میلیارډ ډالر مرستې مننه وکړه.
باید پوه شئ چې ستاسو پیسې یوازې په جګړه کې نه دي مصرف شوي. ستاسو پیسې د ژوند په ژغورلو کې لګیدلې. فکر کوم موږ اروپا او نړۍ کې د ژوند ژغورنې لپاره ډیر څه کړي.
د راپورونو له مخې امریکا، بریتانیا، فرانسه او جرمني له اونیو راهیسې له اوکراین سره په خبرو بوخت و چې د دغه هیواد ملاتړ ته یو نړیوال چوکاټ رامنځته کړي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې اوکراین ته د جنگي جیټ الوتکو په ګډون پوځي مرستې برابرې کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله امریکا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په ټوله کې اوکراین سره شاوخوا 100 میلیارډ ډالر مرسته کړې. له دې سره سره د اوکراین جګړه همداسې روانه ده او تر اوسه پکې د دواړو لورو د لسګونو زره پوځیانو سربیره څه باندې 9,000 ملکیان هم وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریده انسیال ته وغوښ شو.
واشنگتن اگزامینر د هغو افغان کډوالو د برخلیک پاړه چې په دې وروستي و کې امریکا ته تللی لیکي، هغه کورنۍ چې د طالبانو له شکنجي او زورونې تښتیدلی اوس د دې ویر لري چې له امریکا ونه ایستل شي. خبرونه د هدایت د کورنۍ کیسې کوي چې د طالبانو څخه تر تېښتې وروسته د شپاړسو میاشتو په اوږدو کې امریکا ته رسیدلی او اوس د محکمې په پریکړه کې ځنډ د کورنۍ په ویره کې اچولی چې له امریکا و نشرل شي. واشنگتن اگزامینر د کورنۍ د مشر له قوله لیکي، هغه پوهېده چې د 2021 کال په اگست کې وخت د طالبانو په ستنېدو سره یې ژوند په خطر کې دی. هغه له دې وړاندې په 2020 کال کې د طالبانو له هغه موټره بمبرید څخه ژوندی وتلی و چې د ده په کارځای کې یولس نور کسان وژلی و. وړاندې لولو، هدایت د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې پاکستان ته لاړه او شپاړس میاشتې وروسته امریکا ته انتقال شو. خبرونه زیاتوي، د هدایت د کورنۍ د هوټل ډوډۍ او نور ټول مصارف د یو مذهبي سازمان لخوا په داوطلبانه توګه ورکول کیږي، ځکه لا د دې کورنۍ سرپرست د کار اجازه نه لري او د محکمې د پریکړې په تمه دي. د ایشوټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ، وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته څه باندې 8500 افغانان چې د ترجمانۍ او په نورو برخو کې له امریکایي ځواکونو یا د امریکا نورو مربوطه سازمانونو سره په افغانستان کې کار کړی و امریکا ته تللی دي. د برېټانیا برمنګټن میل خبرونې بیا په دې هیواد کې د یو افغان کډوال فهیم زازی تیر ژوند ته کتنه کړې او لیکي چې هغه خالي لاس برېټانیې ته راغلی و، خو اوس د برېټانیې د پاچا لخوا ستایل شوی دی. دریوش کلن فهیم زازی کلونه وړاندې له افغانستانه پرته لدی چې د کورنۍ کوم غړی یا کوم ملګری ملتیا وکړي او بغیر لدی چې انګلیسي ژبه یې زده وي، له نومړنۍ کډوالو څخه و چې د برېټانیې وسال خار ته ورسیده. فهیم زازی د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د جون په میاشت کې برېټانیا کې د خپلو خدمتونو په وجه د هغو کسانو په کتار کې راغلی چې د برېټانیا د امپراتوري د ایم بی ای نښان یې د پاچا د کلیزې په مراسمو کې ترلاسه کړ. فهیم پر خپل ټویټر لیکلی، ویاړم چې د خپلو ټولنیزو خدمتونو په وجه د برېټانیا د پاچا د کلیزې د ویاړ په لیست کې شاملېږم او د ایم بی ای جایزه مې ترلاسه کړه. د برېټانیا د امپراتورۍ نښان د برېټانیا پاچا جورج پنځم لخوا په 1910 کال کې د هغو کسانو د خدمتونو د درنوي په پار تاسیس و چې ټولنیزو برخو کې خدمت کوه. دا نښان د هنرونو، علومو، خیریه کارونو او عامه خدمتونو په برخه کې د پاداش په توګه ورکول کیږي.
مخیله ده چې په افغانستان کې د نابینایانو د ستونزو په باب واوري. په اروزګان کې د لسو کاریزونو او چک ډیمونو د رغېدو د پروژې په باب واوري چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د څه کم 200,000 امریکایي ډالرو په اندازه د لسو کاریزونو او چک ډیمونو د رغېدو چارې پیل شوې. د دغه پروژو چارې د ترینکوټ ښار اړوند مرختی سترابته د مهرآباد په سیمه کې شاوخوا پیل شوې، چې څه باندې 4,000 کسانو ته به په پښه کې د کار زمینه برابره سي. د یادو پروژو لګښت د ایپ ای او په نوم د یوې موسسې لخوا ورکول کیږي چې تخنیکي چارې دغلته د این سی سی په نوم د یوې بلې غیر دولتي انجو لخوا پر مخ وړل کیږي. په اروزګان ولایت کې د این سی سی موسسې ولایتي مسؤول محمد نسیم مدزی وایي چې دوی به په دغه پروژه کې 4,345 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. هغه وایي د یادې پروژې موخه د اروزګان په بیلابیلو سیمو کې د اورښتونو د اوبو کنټرول او د اوبو د کاریزونو د پاکاري چارې ترسره کول دي.
د یو ان اف یو لخوا څخه یو پروژه راکول شوې ده چې ان سی سی موسسه تطبیقونکې ده. د دې پروژې لس کاریزه چې په دې کې 4 واټر شیډ دي چې نن موږ یو واټر شیډ کې دا کار افتتاح کوو. په دې ټولو سایټو یا ساحو کې به 4,345 تنه کار کوي چې دوی ته به موږ $100 یا معادل افغانۍ به ورکول کیږي د 20 ورځو د کار په مقابل کې.
بلخوا د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی علي جان احمد د دې پروژې د تطبیق د پیل په مراسمو کې ویل چې د یادې پروژې په تطبیق سره به د اوبو د کمښت ستونزه هم څاند زه حل سي. نوموړي وایي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د محل بیلابیل نور پروژې هم روانې دي چې ګڼو کسانو ته پکې کې د کار زمينه برابره شوی.
دا د نن شمنګ د پروژې افتتاح کوو. د دې هم د غولست لپاره ډیر په ګټه باندې ده ترسو دغه بے بزاعت خلک یا کاروبار نست دغه خلکو دی پاره یو خد کار زمینه برابر سوی ده او بل طرف ته هم برته فائدہ يم دغه ولستر سیږي چې دلته به دی اوبو زخائر جوړ سی او به مونږه مهار کو ه او به زمونږ دلته دماسی هغه زمونږ کاری زونه ته زمونږ څاغه غانه ته زمونږ برموته هغه ډیره فائدہ کوي
لادی ټول سره سره د سیمه هغه اوسیدونکو چې هم په یاد پروژه کې ورته د کار زمينه برابر سوي خوش دي دا کسان زیاتوي چې لوی خو وچکالی زپلی او لبل خو به روزګار دي نو دغه ډول پروژې د دې لپاره ګټورې دي د سیمه اوسیدونکو د طالب مشران او د غرض لنډیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې دغه ډول پروژې د نور هم مرته زیات کړي په اورزګان ولایت کې پرداس محل یاد پروژه تطبیقیږي چې د هوا په ګرمېدو سره په دغه ولایت کې د اوبو کچه زیاته شته سوي او خلق لسختی وچکالی سره لاس او گریوان دی
نابینایان بیا په هیواد کې د کاری فرصتونو له نشټوالي شکایت کوي او وی د ندی طالبان حکومت او هم نړیوالو مسور سره مرسته کړې ده
یو شمیر افغان نابینایان وای لکهنو سوز سره لاس او گریوان دی د کابل اوسیدونکو د شپې تکلن نابینا شاه محمود چې دی وی د ولس کسې کورنۍ سرپرستی کوي وای د ژوند وضعیت خنه دی او د کومې کورنۍ یا بهرنۍ مرستې هم ورسره نکېږي
زما ستونزه دا ده چې زه ړوند یم نور نو زه اول خپله کومه ستونزه وایم زه د چلستون په سړک ځم او له نانوایانو څخه ډوډۍ ټولوم له کراچۍ ترکاري ټولوم زه په همدې توګه له بهره خپله ډوډۍ لاسته راوړم همداسې ستونزه مې همدا ده چې نه موسسات او نه هم د مالیلونو ریاست ما سره همکاري کوي
په افغانستان کې د نابینایانو د هوساینې او ورته د خدمتونو وړاندې کولو د انسټیټیوټ استازی فرهاد خسروي چې خپله هم بصري ستونزې لري وایي د روان لمریز کال له پایله تر اوسه د نابینایانو خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي
له بده مرغه ډېر معلولین د ماشونو له نه ورکولو شکایت کوي باید اسلامي امارات د دوی ماشونه ورکړي او د معلولونو سره همکاري وکړي په ځانګړې توګه د دندو د پیدا کولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي یو شمېر ړانده پیژنم چې ګدایي کوي او په ډېرو ستونزو سره خپل ژوند مختبي زما غوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید د دوی غوښتنو ته پاملرنه وکړي
د راهیاب د بیا ځواکمن کېدو خدماتي موسسې مشر مهدی سلامی ازادي رادیو ته وویل نابینایانو سره د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې په خپل ژوند کې لبیلابیل ستونزو سره مخ شي
وضعیت را داره معلولیت بینایی بسیار متاسفانه
وضعیت لبد مرغ دړندو خلکو وضعیت ډیر تیار ارزیابی کیږي د سیبری کې چې دوی به بالکل هیر شي د دوی لپاره په ځنګړو خوندیو کې هم کومه خاصه خبره نه اوریدل کیږي د معلولینو لپاره په ځنګړي تعلیماتي خوندیو کې هم د موسساتو ملاتړ بند شي او د معلولینو د زده کړو بهیر به شدیده ضربه وویني
فراگیر افراد داره معلولیت بینایی هم ضربه مهلک خواهد خورد
د دغه موسسې په خبره چې د نابینایانو د زده کړو بیا ځواکمنېدو او د دوی له حقوقو څخه د دفاع په برخه کې فعالیت کوي اوس مهال 200 نابینایانو ته د ځانګړو زده کړو زمينه برابره کړې ده د افغانستان د نابینایانو د ټولنې مشر سید اشرف بدخ چې خپل هم نابینا دی ازادي رادیو ته وویل د نابینایانو لپاره د کاري فرصتونو په هیواد کې نشته او د مرستندوی موسسو په کارونو د محدودیتونو د لګولو له امله د نابینایانو لپاره لازم مرستې هم قطع شوې ده
ما طبقه تحصیل کړي موږ د لندو په ډله کې باسواده طبقه لرو چې فاکولټي لوستي او لسانس او ماستری لري خو اوس بیکار دي او ځکه چې مؤسساتو فعالیتونه محدود شوي دي مرستندوی پروګرامونه بشري فعالیتونه او یا هم د دوی خوونیز او تحصیلي پروګرامونه د امکاناتو د نشټوالي له امله محدود شوي دي نو مؤسسات په ځنګړي توګه د لندو په برخه کې د پام وړ فعالیت نه لري
و موږ غوښتل د نابینایانو د دې ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت وایي فیصل خاموش نظر هم ولري خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د افغانستان د نابینایانو د ټولنې مسول وایي چې د دوی د نوملیکنې بهیر د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت لخوا پیل شوی دی او له دوی سره ژمنه شوی چې په طبیعي ډول یا هم په جګړو کې د معلولینو له توپیر پرته به دوی سره مرستې کیږي که څه هم په افغانستان کې د نابینایانو د کرشمیر په اړه ورستۍ احصایې نشته خو د ملګرو ملتونو سازمان په 2014 کال کې په راپور کې ویل شوې چې په افغانستان کې له 400,000 څخه زیات کسان رانده او شاوخوا 1.5 میلیون بصري یا هم د نه اوریدو لستونزو سره مخ دي افغانستان په 2022 کال کې د نابینایانو له نړیوال کنوانسیون سره یو ځای شو چې دغه کنوانسیون مکلف چې هغه کسان چې د لیدلو ستونزې لري د روغتیا او زده کړو په برخه